سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوي. در هر څه مخکې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندي څخه غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندي اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل که چېرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغېزې وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده د یوه فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برېښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برېښنا غځېدلې مزې پرې شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبې خپره شوه راغلي د کوشک روبات سنګي ولسوالۍ اړونده بند بغرچر په اوو سیمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برېښنا مزې قطع شوې چې د دوو ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي وصل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستانه د برېښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برېښنا توافقنامه تمدید کړي. هر کال د ژمي په موسم کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې یا د خلکو د لوړ مصرف یا هم په ځینو سیمو کې د سیمانو د قطع کېدو له کبله د برېښنا پارچوي زیاتی شي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون د په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقۍ روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقۍ آلو شغول او د موسیقۍ اورېدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبې د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید کړی چې له کبله یې نښته رامنځته شوې ده. د پوځ په خبره په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانت راپور په منسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوز د وژل شوی او ټپي شوی وسلوالو د هویت پاړه سن دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې مشتو وسلوالو ډلو د پوز د اعداد خبرګون نه دی شولې. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړي چې له جنایي چړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون تیر شپه پوج ورن شپه په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمن سي یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دیخوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. دا سجی رډو سارنی خبری مجله په منسنی سپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګون نو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو ژغ کړی چې د طبي مؤسساتو بند شوي دروازې دي د نجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په کونړ کې مو د هنګرانو حال اخیسته.
مخکې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښوی دي.
پا په روزګان کې مو بیا هغه کسان راشغولي چې بخاري جوړوي.
بخاري نشته جوړه کمه جوړه وګوره، دا یو رقم بخاري دي لنجې موږ ورته وایو ایو بخاري، دا بل رقم یې د چری بخاري موږ ورته وایو دا وچ بخاري دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بصارت په کابل کې د ارزو پونم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کار کوونکې نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبريالانو له حقونو یې شکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو پونم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبريالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده صدر رادیو سره خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوید پالیسۍ خلاف او مبتزل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ لامله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکو له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې نه دي ځواب کړی. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلی وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوې دي. د امر بالمعروف د قانون لمخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې یو خبريال ده، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروسته کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبريالان وړي، وحي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زمونږ د خبري زمونږ لپاره د تشويش وړ خبره ده چې زمونږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زمونږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوی او د ګڼ شمیر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18مه په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 30مې پورې د خبريالانو په وړاندې د بشري حقوقو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 1 د شکنجې او بد چلن او 15 د شار او کوخ پیښې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبريالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وای د طالبانو هغه پریکړې مایوس او خوشینی کړي چې د نجونو پر مخې د طبي څانګو ستکړې وټړلې. راشد خان پرون چهارشنبه نه وخت پر خپل فیسبوک باندې لیکلی د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هر برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده دا خوشینونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینه وو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې ادعاوې چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنونکي واصل ساپای وایي
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق له باندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دور زی ورسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل بلو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړې چنجونې په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او سازمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پروزګان کې د بی کیفیت تیلو کارونه نه یوازې د خلکو د موټرو ماشینونه خراب کړي، بلکې د چاپیریال ککړتیا او د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوې ده. داسې تور دی چې سوداګر د ارزانه ګټې لپاره ټیټ کیفیت تیل بازار ته وړاندې کوي چې په دې کار د خلکو اقتصاد ته جدي زیانونه رسولې دي. په دې اړه راپور لر.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% تیل او ګاز بې کیفیته دي، چې دا نه یوازې د موټرو د خرابېدو سبب ګرځي، بلکې خلکو ته جدي روغتیایي ستونزې هم پیښوي. دوی وایي چې سوداګر د تیلو او ګازو کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي او داسې مواد بازار ته وړاندې کوي چې د کارونې وړ نه وي. د بې کیفیته تیلو سوځیدنه د موټرو ماشینونه خرابوي، د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي او په ځانګړې ډول د تنفسي او چاپیریال ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د خلکو غوښتنه دا ده چې چارواکي دي د دغه ستونزې د حل لپاره عملي ګامونه واخلي او د تیلو او ګازو کیفیت په منظمه ډول وڅاري. د ترینکوټ ښار اوسیدونکو سپی ولا چې د کندهار او روزګان پر لوی لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو لامل موټر دوه ځله ماشین ورته جام کړي.
بیا مې سری تور ته بارول کم نه دی وروره، دا تیل غلط تر کړی دی، پارسنګان یې باندې بل ګاښ مې بیا وروره پارسنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې موټر مې پریول وړه نسخه ته له یو کرهار به کوي شو ځنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به می تا کړل بیا موټر خېجوي نو ته نقصان اول ماته کړی خامه خې وروره شل زره تاوان ماته رسول دي زه موټر چلو ما ګټ نه د پکړې برته په موټر مصرفو.
بلوري ته روغتیاي کارکونکو هم وایي چې د بی کیفیت تیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او غاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران واردوي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دي بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ اوسیدونکو زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دوی په چټکۍ سره د توکو قیمتونه او یا هم د غراز د کیلو قیمتونه سوداګر څو چنده لوړوي.
د کیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوي دي، په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا بیل هغه ماغه د سټیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تل کېم سیکل ته وراچي کې موټر ته وراچي بل چې ارشې ته چورا چې دا شی ځانمن کی خرابې نو چله ډیر ران کړی دی او دا سموږ ته د مشران د لاس د چل ګران سوی دی ولې زکه چې تجارت مداس د غلری چې شی کله پورته سدی ور سره پورته کی او کله چې کښته سی دی بیا نو ور سره کښته کی.
د اورزګان ولایت د مقام مسولین وای دی په دغه ولایت کې د شهر د نظم پنوم د ډیرلس مختلف اورګانون څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. دی وای دغه کمیسون ته دند سپارل سوی دی چې په شهر کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې کنټرول کړي او د کیفیت څخه څارنه وکړي. د اورزګان دغه اوسیدونکو پر داسې مهال د بې کیفیت کیلو او غاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د کیلو بې د پخوا په پرتله لوړې سوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې صدر اعظم میشل بارنی به نن ولسمشر امانوئل ماکرون ته خپل استعفا وړاندې کړي. نوموړی ورسره تر دې د هڅه کوي چې دای ونه توانیده چې له پارلمانه د باور رایه ترلاسه کړي. د میشل بارنی حکومت ختمولو لپاره د فرانسې پارلمان په استحزایه غونډه کې سخت دریځ کین اړخه او د شی اړخه غوندونو اساس یو ځای شوی وو. د شغلی بارنی خلاف چې درې میاشتې مخکې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم په توګه ټاکلی وو د پارلمان غړیو د باور رایې اخیستنه کې ډېری منفی رایې ورکړې. د بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتن راپورته شوې چې د لرایې چونې پرته د ځانګړي وخت لاري بودیجه وړاندې کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وای د پنځن به پر ځان نن مخصوصن به د فرانسې ولسته وینا وکړي. د فرانسې د جمهور ریاست مانی مسولینو په خبره ولسمشر ماکرون به نن د ماسختن په سیمه ایز وخت اته بجې فرانسویانو ته د تلویزیون له لارې وینا وکړي. شغل ماکرون چې تاسو د سعودي عربستان له رسمي سفره هیواد ته سن شوی مخکې ویلی وو د چهارشنبه ورځ رایا چونی پایل چې هر څه وي دی به استعفا ونه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې آهنګران یا پشان د کارونو لکموال شکایت لري. د دوی په خبره چې په خوای بازار تود وو زیاتو کسانو د لاو لور بسګری او د دوی په لاسونو لوس پنې نور جوړیدونکو شیان به اخیستل او ورسره کارونه هم شو. خو له شاوخوا دریو کلونو زیاته موده کې چې بازار سر شوی او د دوکانونو کرایه او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه راپور لرو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران له وسپنې، لرونه، رمبی، تبرونه، چاقوګان او د کر کلی په ورځنیو چارو کې کاریدونکي وسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې د لوارانو یا پخانو په لزګونو کارخونی شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه چمتو شوې ده. لواران یا هنګران وای په خوای بازار خو اوسې مزه نشته. د دوی په وینا لیوي خو د کرکلی لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او عصري وسایلو دود کېدل او لبل پلوه په کرهنیزو ځمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانۍ کارونه له لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزورې شوی دی. محمد رفیق سپین رنگ جامې په تن کړي، د جامو رنگ تور اوخته او د ور بڅرکو سوري سوري کړي دي. هغه اوس هم په ور کې ګرم کړي تبرته څټکې نیولې او غواړي چې خولې راو باسي. وای
مخ کې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښوي دي، ولا خلکو ته ډېر نه مزدوري نه نشته، نو په دغه خاطر مې هر سړی زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. مګ د مشکل ده دغه
د هغه د هټۍ درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه تبرونه چړي چاقوګان بیلچې او نور شیان راځوړندې، خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبدالله کاریګر دی. هغه په چټکو وهل شوی تبر باټ ته نیولې او تیر کوي. وایي له شاوخوا څلورو کالو څخه یې کارونه کمزوري شوي او په وینا یې د دوکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولی.
اولنۍ ستونزه خو ټول ته معلومه ده، اقتصادي ستونزه ده، ځکه ټول افغانستان حالت خراب دی. نو خاطر اوسه څوک ډېر کارون پسله کوي او اقتصاد مشکلات ډېر زیات دي، ځکه اوس افغانستان هغه اقتصاد چې کومه ډېر زیات خراب دی.
عبدالله راته وویل لکه څنګه چې د لواری کسب ورته له پلرونو په میراث پاتې دی، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته تبرونه بیلچې یا نور شیان جوړوي، خو بیا هم بازار نه لري.
پلار نیکو کار هم دی نو پخوانه دا کار کوو، بس چې څه شی مونږ شي جوړولی تبرګي لرونه کودال هر څه شی راوړي بس مونږ یې کوو انشاءالله نویم سازه و تیر کوو.
محمد حنیف هم په اسدآباد کې د لواری دکان لري. وایي په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي آفتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوري غوړولې دي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، د اسار راځو ماخام ځو لکه ډوډۍ روپۍ پیدا کیږي، ورو ورو لکه د ګاډي کرایا پیدا کیږي، د دکان کرایا پیدا کیږي، نه مالیا ګان پیدا کیږي، سره د ورو روپۍ نشته چې کور لکه وړوالو.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. بیا هم عبدالله
نه نه اوسه پورې چا چی نه دي کړی، نو ته پوسمه پوسته لګي خو هیڅ هم چی نه دي کړی، مرسته نه ده کړې، نه شاګردانو دي چې مرسته نه ده کړې، په خپل توسل هم روان کړی پلا نیکنه پاتې قصر دی بس کوي.
آهنګران له اوسنیو چارواکو او مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې د آهنګرانو یا پخانو د کارونو غوړېدا لپاره ورسره د اسري وسایلو مرستي وکړي، څو دوی هم له وسنۍ ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړیدونکو شیانو سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د وسنۍ ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسؤلینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا هنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان په اقتصاد بده اغیزه کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د لرګیو بخاری جوړونکو صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ژمي پر اتک سره د بخاریو جوړولو لپاره د دوی کارونه زیات شوي، خو بیا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول د ایرانی او پاکستانی بخاریو وارداتو د دوی د محصولاتو بازار خراب کړی دی، د دوی د صنعت بازار خراب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وشي. د دې په وینا د ځایي محصولات لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړي دي. صنعتکاران له حکومت غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي په خپله ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړ سو بخاریو پر کړی دی.
بخاری نشته جوړه کم جوړو ګوره دا یو رقم بخاری دی لنجی مزور توایو ایو بخاری دا بل رقم دی چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا بیا هم چری بخاری ورتوای دا بیا هم ایو بخاری دی دا هم په شار کې شاګردی کړی دی یې کړی دی دی بیا په روش کال دوا کس نور شاګردان وروزل هغه قانون وغږی وس وکاس نور سره دی نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وای د ځای بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
بوچ بخاری کاروي دا زموږ خاص نه کاری نه دي دا خلک بوچ لري دا بخاری ف ورما کی کارم کی دا ګاز نه ماسه به سندلې لاندې کړي بل دا شوش کړي بل نو خو ګرد خو نه ته یو ګاز دبر.
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی، دوی هم بخاري جوړوي.
هغه بخاري باندې موږ کاروبار مره ډېرې نو هغه بخاري چې تراسي هغه نازک کیږي نو دا بخاري چې دا ډبه دي دلته چې موږ ګرانه وته هغه ارزانه ورکی نو هغه برز موږ د نه وړي هغه نازک وړي هغه بل ارزانه دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅه کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنیو وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسۍ جوړې کړي.
دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر شوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داسې کاروباریانو ملاتړ وکړو پوره ملاتړ وکړو او دې ته دا ډاډ ورکړو که د دې لپاره کومه ستونزه وي د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اورزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنیو وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي بلکې د اورزګان خلک به د باکیفیت او ارزانه محصولات ته اسانه لاسرسی ولري.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د سپورت لټکره دا خبرونه لرو چې نن په نړۍ کې په نړیواله کچه د کرکټ ګڼې مسابقې دي. جنوبي افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوبه لري، نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوبه لري، زیمبابوې د پاکستان له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه کوي، د استرالیا د ښځو د کرکټ ټیم د هند د ښځو د کرکټ له ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه لري، او د بنگلاديش د شوزو د کرکټ ټیم د ایرلند د شوزو د کرکټ له ټیم سره د شلو ورونو مسابقه لري. د شزینه لوبغاړو د لوبو په ترسکی پرون د انګلستان د شوزو کرکټ ټیم له جنوبي افریقا څخه لوبه د شپږو وکټو په توپیر بایلوده. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې هم ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي، موږ چې نه راکښته کېږي، که چیرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ د شان ارزانه کې د مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانان سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شی نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمان ورسوي.
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولست نیک او سلامونه پر ځای نیوایم پدې وی چې طالبانو پر زړه درحمه وب تیر سي دغه د شوز مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سره پاړی کې کېما د تاسو سیمه سیمه اړیکې نیولې ده دلته خدای نسته سیمه کارتان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بيخي مجبورې